ستړي مشه د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون پرې خبري خبرونه کې د عبد الرحمن بنره په خیر اغلې بم. نن په پاکستان کې د وخت د شپې لس افغانستان کابل کې نه نیمه د امریکا په سرخار واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو بجه ده. نن د مارچ نهه منټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته وړاندې کوو مهم رپورټونه او خبرونه چې تر ټولو مهم پکې د افغانستان د صدر اشرف غني د راتلونکو پنځو کلو لپاره یو ځل بیا سوګند پورته کول دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه ته د سوګند په پورته کولو مبارکي ورکړې ده او وایي خواهش لري چې په افغانستان کې تلپاتې امن راشي. دا خبر به هم درته وایي چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شمېره 15 نه وخت ده. په پاکستان کې د وزیر اعظم صلاحکار خلکو ته ویلي دي چې د کرونا وایرس په وجه د احتیاط نه کار واخلي او وایي تر اوسه پورې 15 کیسونه په پاکستان کې رجسټر شوي دي. بلې خوا ته د سعودي عرب او روس ترمنځ د تیلو په نرخونو باندې د اختلافاتو په وجه او د کرونا وایرس د یری د وجې په دنیا کې د ونډو په بازار باندې ډېر زیات اثر شوی دی. د تیلو نرخونه د سعودي عرب او روس ترمنځ اختلافاتو په وجه کم شوي خو آیا په پا پاکستان کې هم کم شوي؟ په دې باندې بحثونه کوو. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون دی. راسره اوسئ. دا خبری خبرونه تاسو په ټلویزیون هم کته شی او فیسبوک ویو ویډیو باندې هم نیخ په نیخ روانه ده. تر ټولو د مخه بزو اسلام آباد ته خدا درته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صدر اشرف غنی ته سوګند اخستو په دستور باندې مبارکي ورکړې ده. صدر اشرف غنی نن په کابل کې سوګند پورته کړی دی او د راتلونکو 15 کالو لپاره د افغانستان صدر منتخب شوی دی. هغه د سوګند په دستور کې د امریکا، فرانس، کینیډا، خپل د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو مهمو مشرانو شرکت کړی وو. دا خو موږ سره د اسلام آباد ملګری کې د ډیوه خبريال ارشد حسین. سلام شه ارشد حسین.
ډیره مهرباني بنری شه.
عمران خان صدر اشرف غنی ته مبارکي ورکړې ده. څه تفصيلات دي د نور سوې عمران خان؟
جی څنګه چې تاسو په پدره چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کړی ویني ردی ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې یو بیان جاری کړی دی او هغه کې هغه د افغانستان صدر اشرف غنی ته د سوګند پورته کولو مبارکي ورکړې ده او دا ژمنه ښکاره کړې ده چې د هغه سرکار کولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم په دغه پیغام کې یا په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره په هر ممکن ډول مرستو او کار کولو ته تیار دی. تاسو دا یادونه ولدا چې د دین له شیبات وخت مخکې د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سره په کوله پرته د پاکستان په خوانی سیمه قبایلی سیمه ممند ایجنسی کې هم یو خطاب کړی او هغه ویلی چې په افغانستان کې د امن لپاره خواهش لري او هغه دا هم ویلی چې په افغانستان کې د امن ټینګښت د امن راتل نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره یو خزیر دی بلکې دا به د پاکستان چې کوم قبایلی سیمه د افغانستان سره پول لري دا خلکو په ژوند هم یو ښه اغیز ولري. جی رحمان صاحب.
ډیره مهرباني ارشد حسین. تاسو موږ سره ملګری شوي وای راتلونکو خبرونه کې هم درنه تازه معلومات اخلو. ډیره مهرباني تر دې دمه.
مننه درنه اوسه.
او وسوم سم د ټکه د اسلام آباد څخه ځو کابل ته چرته چې نن د افغانستان صدر اشرف غنی د سوګند اخستو د سوره شوی ده. په دې سوره کې د پاکستان په ځانګړي ډول د پاکستان د قومي اسمبلی دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر د علاوه پاکستانی سیاستمداران قوم ملتپالان هم شریک شوي وو. حق مل روان د کابل څخه رپورټ راکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره یو ځل بیا منتخب رسمي ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړ.
د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق حقوق او ګټې.
د ولسمشر غنی د لوړو مراسمو کې چې په ارکی تر سره شو په کابل کې د امریکا متحد ولایتونو، فرانسې، هند، هسپانیا، چین، کاناډا په ګډون د ګڼ شمیر هیوادونو سفیران او د نړیوال ټولنې استازو برخه واخیسته. د سوګند د مراسمو ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، د ناټو عمومي کمانډان سکاټ میلر، د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د پښتونخوا سیاسي مشرانو افراسیاب خټک، ډاکټر علم مسعود، بشرا ګوهر او پی ټی ایم مخکښ غړي علي وزیر محسن دوړ هم په یادو مراسمو کې برخه اخیستې وه. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته ملت ته په وینا کې ویل، د افغانستان پرمختګ سوله، ثبات او ملي یووالي ته ژمن دی او نوموړي یو ځل بیا د امریکا لخوا د سولې روانې پروسې له هڅو هرکلی وکړ. نوموړي د سولې په تړاو طالبانو سره د مذاکراتو په تړاو وویل چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به تر سبا بشپړ شي.
زموږ رسالت د سولې تامین او د څلوېښت کلن جنګ پای ته رسول با عزته سوله د ملت په همت او د جمهوریت تر چتر لاندې انشاءالله تعالی راتلونکي ده. مطمئن اوسئ، افغانستان د ټولو ګډکور او د ټولو قومونو په رنګونو او ګلانو ښکلی شوی بند دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اشرف غنی د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکو اعلان کړی و. د 50.4 شپېتو رایو په ترلاسه کولو سره یاد کمیسیون ورته د ټاکنو د ګټلو وسیقه هم سپرلې وه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو په وروستۍ اعلان شویو پایلو کې له ولسمشر غنی وروسته یې زیاتې رایې درلودې، ادعا یې درلوده چې په ټاکنو کې درغلي شوې او پایلې نه مني. د ټاکنو نندریو د لړۍ په دوام سره نن عبدالله عبدالله لخوا د همه شموله حکومت د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم په سپیدار مڼۍ کې پر ځای کړل.
د افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوقو
که څه هم د ولسمشر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ګڼو حکومتي چارواکو افغان سیاسي مشرانو د جوړجاړي لپاره هڅې وکړې خو کومه مثبته پایله یې نه درلوده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات نږدې 15 میاشتې وړاندې ترسره شوي او پایله یې د دوو ولسمشرانو د لوړې مراسم پر ځای کېدل راووتل. بل لور ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې له مخې ټاکل شوي چې سبا د سې شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي، خو دا چې په هیواد د نن رامنځته شوې نندرۍ به سوله اغېزمنه کړي، د هیواد راتلونکی برخلیک به څه وي په راتلونکي وخت کې به په ډاګه شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د اسلام آباد او کابل څخه رپورټونه واورئ. د واشنگټن ډي سي کې څنګه قتل کیږي، د افغانستان اوسنی حکومت او د افغانستان د راتلونکي وخت چیلنج چې دی دا هم په دې موضوع باندې وخت په وخت د ډیوري ډیونو تاسو څیړنې اورئ، تاسو مرکې اورئ. زمونږ همکارانو وخت په وخت تاسو لپاره رپورټونه تیار کړي وي. یو امریکایي چارواکی جیمز ډابن سره د ډیوري ډیو خبریال افتخار حسین په واشنگټن ډي سي کې مرکه کړې ده. افتخار حسین دا وخت موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. سلیم شاجي
ډیره مننه رحمان بنیری.
جیمز ډابنز څه فکر کوي د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه، په ځانګړي ډول چې افغانستان کې د طالبانو امریکا ترمنځ یو لوزنامه شوې ده او صدر اشرف غنی سوګند پورته کړ؟
یقینا هم دغه ځانګړي مرکه کې اولنې پوښتنه هم د دوی نه مونږ دا کړې چې آیا تاسو د دې لوزنامې په اړه باندې څه فکر کوئ، او بل بنیادی پوښتنه دا ده چې آیا د یو ډیپلوماټ په حیث د دینه سمره مطمئن ہے. داغه وجہ دادا چې جیمز ډابنز پخپلا چې دینو په افغانستان او پاکستان لپاره چې دی خصوصي استاد پاتې شي، او دین علاوه تر ټولو مهمه خبره د افغانستان پړه د دادا چې د بون کانفرنس ټول هر څه د جوړ کړیو کله چې د 11 سپتمبر د پیښې نو وروسته طالبان لمینځ لاړل، امریکایی برید وروسته بیا په افغانستان کې حکومت جوړېده، نه غبان کانفرنس دی هغه هم د کړو دا هرڅه. نو پښتنه ته نمنګ دا وکړله چې تاسو سمره هدا پوری د دین تاسو مطمئنه، آیا دا کمزورې ده، دا مضبوطه لوزنامه ده؟ نو دا غو جواب څه ده؟ سی
آی تھنک اټس پروبلی دی بیسټ اټ کډ بی اچیوډ. اټس ناټ ائیډیل، اټ لیوز ا لټ اف کوېشنز ان انسرډ. And obviously it postpones all the hard issues for the negotiations between the two Afghan parties.
I just wonder, as a journalist, that you are an accomplished diplomat, if you were in charge of all this.
دی وی چیرې داسې په دې موجوده حالاتو کې هم دغه یو بهتر او چې څخه کېدی شو نو دغه کېدی شو او دی وی چې په دې کې مهمه خبره دا ده چې ډیر مهم سیزونه پکې پاتې کړی شوی دی دا غي جواب نه دی ویل شوی بلکې هغه افغان حکومت ته پرې خودل شوی دی د دوی نه بل پښتنه منګه دا وکړه چې ستاسو په نظر اوس په دې لوازنامه کې خو ډېرې کمی دي نو او افغانان په خپل عکس العمل کې غوي خپل دا وی چیره دا خو امریکا د افغانستان نه د وټلو لپاره یو لاره اختیار کړله د غلوزنامه وکړله او هغه افغانان چې د تیر شلو کالو یا زیاتو راهسي د تشدد ښکار دي د یری ښکار دي جوندونه خراب شي دي د غوي د تحفظ لپاره په دغه غلوزنامه کې سنشته دي نو آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا صرف امریکا د ځان لپاره کړی ده د افغانانو دغه نیوکه سمره سمې دي د دې جواب څه ده
I think it was an agreement that was focused on issues that were important to the United States and the Taliban and it by definition excluded direct participation of the Afghan government but it opened the way for negotiations
نو چې دا د افغانستان لپاره لوازنامه نه و د حکومت لپاره بلکې دا امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کوم خبرې وي نو دا د اغې لپاره لوازنامه و او امریکا په کې داسې سجمنه یا داسې واده نه د کړې چې کوم د افغان حکومت له اړه خوي ځکه چې هغه په خپل اختیار لري او دغه کار به هغه په خپل کوي اوس بنیادی پښتنو کې یو دا هم جوړیږي چې آیا تاسو خود دینه مطمئن نه تاسو چې کوم خبري وکړلې وایس اف امریکا دیو چې کله دوی نه پښتنه وکړه نو د دې لوازنامې په اړه په خاصه توګه چې لا د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې منې دی پیل شوی آیا ستا امیدونه سې دی او ستا یری سې دی دې ته جواب څه داسې ویلې نه
necessarily I think it's more I think if the Afghan government can if Ghani Abdullah the other leading factions can agree on a negotiating team that's broadly representative then I think that it's likely to fail because the Taliban don't agree not because the Afghan government doesn't agree
there which pa hara arahman zama umid stade ke chare da afghanistan hukumat yani sadr ghani او بیا ورسره عبدالله په داسې یو ډله باندې موافق شي کوم چې د طالبانو سره خبرو تکینی او یو سیاسي والی اخودل شي د حکومت لاړه نو دغه می امید دی چې د طالبانو سره به خبره حل شي خو بیا د یری په اړه وی چې را داسې نی کچره داسې اونشي او د خبرې ترې ناکام شي او بیا امریکا افغانستان حکومت ته د هر څه ذمہواره وبلی نو دی وی چې دغه زما غټه یاره ده په افغانستان کې روستي چې کوم پرمختیاوي دي تاسو ووریدل او په وړاندې د ډیوراډیو په خبرونه کې چې صدر غنی سوګند پورته کړی دی او تازه خبردار دی چې هغه وی د طالبانو سره د قیدیانو یعنی د غوی د بندیانو د خوشی کولو لپاره په مختلف میکانیزم باندې طریقې کار باندې خبرې ترې شوې دي او د دین علاوه بیا دا ده چې اوس په انټرا افغان نیګوشیشنز کوم چې یا دیږي یعنی په خپل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کیږي نو دا بلی دل کیږي چې آیا ستر څومره حد دغه کامیابیږي دا بلندي وي کو اوګدي وي دا به وخت خي
ډیره مهرباني افتخار صاحب
مننه
play VOA دیوا
په دمنه اړیدونکو او کتونکو السلام علیکم ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلی هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
اوس دته یو بل په مهم خبر باندې چې موږ لکه یو مخکې درکړو په هغه باندې تفصیل کوو. سیلونه کوو چې د سعودي عرب او روس ترمنځ د تیلو کروډ آئل چې کم دی په دنیا کې تر ټولو قیمتي په هغه باندې لانجې پوجا د تیلو د کروډ آئل نرخونه په نړۍ کې پرېوتې دي او د هغې اثرات شوي دي په نړۍ باندې. دا سیلونه کوو چې څرنګه د لانجه راغله او دا اثرات یې په نړۍ څنګه وشو. بیا به دا تپوسم کو چې پاکستان کې هم د تیلو نرخونه چې په نړۍ کې کم شنو هلته کم شو سم د ټکه کنه څنګه چې په نړۍ کې ګران شنو هلته سم د ټکه وخیږي. موږ سره ملګری شوی سلنکار بیروس خان صاحب. سلیم شي بیروس خان صاحب. لانجه راغلی په سوا چې دواړو طرفونو نه لانجه راله او تیلو نرخونه په نړۍ کې جدي کروډ آئل کم جو پرېوتل.
وګوره په نړۍ کې د ټولو نه لوی هیواد چې د تیلو پیدا کوونکي دغه روس دی، دویم سعودي عرب دی، بیا له سعودي عرب سره د اوپیک کم ملګری دي. خو د دې دواړو په پروډکشن باندې په پیداوار باندې دغه اختلافونه پیدا شول. کم کو زیات کو دی په کې ډېر اوږده ملاقاتونه میټینګونه غونډې وشوې خبرې اترې وشوې د جمعې په ورځ باندې فاینل دی دی ته نتیجې ته ورسېد چې دوی سره په ناراضه کیږي. روس د دې په ټرمز باندې وسره نه تلل، دوی سره د روس په ټرمز نه تلل. چې دغه ناکام شوې نو سعودي عرب په ځانګړي توګه په یوازې اغی په د ایشیا د پاره، د یورپ د پاره او د امریکا د پاره په د چې کم خام تیل ورته وجد پاک شوی نه، د دې تیل په بیرل کې کمی ورته کول کده د امریکا د پاره $1 کم کو په یو بیرل
کې،
د ایشیا د پاره $6 کم کړل، د یورپ د پاره $8 کم کړل. نو دې سره به په دې یوادونو کې په کار په امریکا کې خو یعنی معلومه خبره ده چې قیمتونه د تیلو برابری وزي، ځکه چې دلته خو د مارکیټ سره تړلی حکومت بل څه بیان شي کولای. دغه یو په یورپ کې موشي پاتې شو د ایشیا خبره. په ایشیا کې به موږ بیا پاکستان ته براشو پای باندې خبره تر وکړو. خو د دې باندې ماهرین اوس دا وایي چې د دې ټارګیټ یعنی هدف خو روس دی، او خود روس سره به تر ډیره حده داسې ګندې پاتې نه شي. هغې وجه دا ښیي چې د دنیا مارکیټ چلول چې دي یوازې بیا سعودي یا اوپک نه شي چلولی. دې ته به د روس نه بغیر به دا به سټیبلایز نه دا به
ښه
نو دا به د کوم وخت پوری دغه لا نه ده.
یعنی دا داسې خبره نه ده چې په مستقل توګه ویل شي، ګنې په مستقل توګه به نرخونه چې دي هم په دې ځای باندې وي کم چې نن را پرېوتې دي کېدای شي دا بیا وخیږي. بروس خان صاحب، د سعودي عرب او د روس ترمنځ د تیلو په نرخونو باندې او د پیداوار باندې د لوزنامې نامه ناکامه کېدو وروسته د نرخونو ارزانه کړل چې په نړۍ اثر وشو. خو ورسره د ونډو بازار کم چې سټاکس مارکیټس دي او په دنیا کې ټولو همترین ځایونه وي د معاشي نظام د توله ساتلو لپاره، هلته ونډو بازارونه پرېوتل. دا ولې؟
یو خو د کرونا وایرس دی، د هغې سره تړلي کاروبارونه دي، ټریډ دی، تیل پکې یو هغه د آیټم دی. دا هر څه چې اوس د ونډو دا دغه چې دي د دې سعودي چې کوم هغه وکړو دا قیمت یې راکوز کړو به یې راکوز کړي. د سعودي د خپل د تیلو نه غټه کمپنی چې کومه ده ارامکو، د هغې سټاک را پرېوتو په خپله. خو د سعودي سره ادی وایي چې لکه هغه لاسبری دا ده چې په ټوله نړۍ کې د تیلو په راویستلو د ټولو نه کمه خرچه په سعودي کې کوي. نو دا به غټ اثر په هغه د امریکای په کمپنیانو او دغه چې د نور نړۍ په تیلو پیدا کوونکو کمپنیانو به اثر واچي، ځکه چې د هغوی په یو خو خرچه پې ډېره د هغوی په د تیلو پر ایستلو. بله بیا دا ده چې امریکا ته د سعودي نه ارزان تیل راشي، نو د هغوی سره د کمپنیانو سره دا غم پیدا شوی دی چې موږ به بیا څه کوو. موږ چې تا ته په مارکیټ کې په ګیس سټیشن کې ارزان تیل میلاویږي، نو د هغه تیل چې په ګرانه پیدا کیږي هغه به سره داسې کینو هغه سره یې پیدا کړی دی. دا ځکه په یو د چې د سټاکس را پروزی او په یو کې کمې او په بل خې خېږي دا لانجه جوړه کړی دی په نړۍ کې. یو یعنی هغه دې ته وایي چې بې یقیني ده دا هغه په وجه باندې. او بیا د زیاتره تجارتونه چې کوم دي اوس ګوره په دې کې بیا ماهرین دا وایي چې ستا جازونه کینول شول د کرونا د لاسه ستا موټر په ګرجونو کې ودرې دي خلک نه راوځي د کرونا نو که تاړو د تیلو بای کمې کړې نو فایده نه رسیږي. بل بیا دا یو ماهر دا وایي چې که چیرې مثال په تور ته پیداوار سیوا کو بای دې کمې کړې د سعودي د اوسې چې پیداوار سیوا کو کنه د کمی د پوره کولو لپاره نو هغه چې د دې زیات چې تاسو دا کم تیل زیات کړل د دې لپاره په مارکیټ کم ځای
پیدا کوي. برس خان صاحب تیلو نرخونه ډیر مهم وي په هر دنیا احد د دنیا په هر ډیر خبرو سره تړلې وي. تیلو نرخونه چې سیوا کیږي نو په ډیرو سیزونو اثر کیږي. پاکستان کم ځای کې چې د خبرونه زیاتره ورول کیږي هلته چې کله د تیلو نرخ په نړۍ کې وخیږي نو سهار چې سړی د پېټرولو پمپ ته لاړ شي هلته چې ورته پمپ وي او دغه هینډل رالی په خپل ګاډي کې تیلای شي نو هغه نرخ سیوا شوی وي. خو نن چې نرخونه په نړۍ کې پرېواته پټرول نړۍ کې آیا پاکستان کې نرخونه پرېوتې سم د ټکا داسې کوم خبر شته؟
نو په پاکستان کې خو زه دا ګڼم چې په نوره نړۍ کې قیمتونه چې دي هغه کم شي خو په پاکستان کې نه کمیږي. بیا پسې بیا جلوسونه وي او بیا پسې احتجاجونه وي او د سیاسیانو او د ماهرینو غوښتنې نو دغه خو د پاکستان کې نرخونه هم د سیاست سره تړلي دي. نو زه نشم ویلی چې پاکستان به د نورې نړۍ سره لاړ شي او چې څنګه په نورو نړۍ کې قیمتونه را پرېوتي دي او دغسې په پاکستان کې هم په کار ده. خو موږ په تیر کې څه لیدلي دي نو په پاکستان کې دغه شان نه دي شوي.
ډېر مهرباني مارس خان صاحب.
طالبانو سره د امریکای د امن لوزنامې او دې سره د تړلي خفیه دستاویزاتو په موضوع د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز د اتم مارچ په غنا کې د امریکای د دریو نامتو خبريالانو د ډیوډ سنگر، اریک شمیټ او د تامس ګیبنز یو شریک تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون تر خطه طالبانو سره خفیه لوزنامه امریکني فوجونه وکړه او څنګه د افغانستان نوځي د مضمون په سر کې لیکل شوی دی چې په تیر ورځو کې چې د قطر په صدر مقام دوها کې امریکای طالبانو سره کوم امن لوزنامه د سخت کړی ده. دې سره تړلي دوه خفیه دستاویزات داسې هم شته چې د لوستو اجازه ته د امریکای پارلماني غړو ته هم نشته. البته طالبانو ته د دغه خفیه دستاویزاتو د لوستو پوره پوره اجازه ورکړی شوی دی. خو صدر ترامپ دا خبره بیا بیا کوي چې خفیه دستاویزات د لازمن خفیه اوساتلې شي. د امریکای د دفاع وزیر مارک ټی اسپر د کانګرس په وړاندې خپل یو تصدیقي بیان کې ویلي دي چې دته امن لوزنامې سره د تړلو خفیه دستاویزاتو څخه علم نشته یا غالبا د پدې موضوع کانګرس ته هم سخکاره کول نه غوښتل. مضمون لیکي چې د لوزنامې سره تړلي خفیه دستاویزاتو باندې د امن اصلي لوزنامې نه سورې وړاندې د سختونه شوی وو. د امریکای کمو پارلماني غړو چې طالبانو سره امن لوزنامې تخپل ټول پام ګرځولې وو دوی هم په دې باندې مایوسی ښکاره کړې ده چې په دې لوزنامه د عمل کولو سو واضحه طریقې کار ودا کړې شوی نه دی د کوم چې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو وعده کړی و. نیویارک ټایمز لیکي چې کم کسان د دې خفیه دستاویزاتو او د امن لوزنامې د مندرجاتو نه خبر دي. دوی وایي چې په دې دستاویزاتو کې راتلونکي یو نیم کال کې د رامنځته کیدونکو فیصلو او د واقعاتو ټول حال لیک دی او د دې د وخت نیټو ذکر هم پکې شوی دی. په دې کې دا ذکر هم شته چې دواړه فریق به په یو بل کم قسمه حمله نه کوي او بل دا چې امریکا به د خپل فوجونو چې چرته چرته هم پراته دي اطلاع طالبانو لور کوي. د دې مقصد دا دی چې طالبان د امریکني فوج د وټو په موقع په دوی حمله ونکي. د خفیه دستاویزاتو دا برخه یقینا چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ د یو خصوصي اعتماد او اعتبار څرګندونه کوي. د دې اعتماد او اعتبار یو مثال دا هم دی چې هغه فوجي اړې هم پکې پګوتکړې شوې دي کمی چې وا د افغان حکومت په اختیار کې وي. دلته د خفیه دستاویزاتو تفصیلات په دې لحاظ سره اهم دي چې امریکا پکې په خپل دی لوز ټینګه خودلې شوې ده چې افغانستان نه الوزی چې حالات د وتو اجازت ورکي یا دا هم چې حالات که هر څه وي خو امریکا به وزي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاته چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د دې خبرې د وضاحت کولو پوره پوره کوشش کړی دی چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو ټول حال او وخت نیټه خودي دشمن طالبانو ته معلومه وي ولې امریکنیان یا اتحادیان دې تنه ناخبره وساتلی شي. په دې نقطه د نیویارک ټایمز د تپوسونو په جواب کې د خارجه چارو محکمې د جمعې په ورځ جاری کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې دستاویزات اوس هم خفیه دي ځکه چې د امریکنو فوجونو نقل و حمل او د ترهګرو خلاف د دوی عملیات حساسې معاملې دي. بیان کې د دې خبرې د وضاحت کولو په موقع مثال ورکړی شوی دی چې امریکا نه غواړي چې افغانستان کې موجود داعش یا دولت اسلامیه ته د دې دستاویزاتو تفصیلات معلومه شي. خود لوزنامې نه خبر نور کسان وای چې لوزنامې سره د تړلي خفیه دستاویزاتو تیارونکي د امن معاملې په دجاله کې ساتل غواړي او د دې بنیادی مقصد دا دی چې طالبان خپل ځانونه د ترهګرۍ مخالفه قوت کې بدل کړي د کم ذکر چې صدر ټرمپ یو هفته وړاندې خپل یو بیان کې کړی دی. د دې بل یو مطلب دا هم کې دی شي چې طالبان به افغانستان کې د صدر اشرف غنی حکومت سره مکمله روغ رغبت ساتي. اخبار لیکي چې په حقیقت کې طالبان په پرامن پاتې کېدو صدر ټرمپ یا د جانشین له دا مضبوط حیثیت ورکول غواړي چې د امریکې صدر د افغانستان د جنگ د ختمولو او د امریکې افغانستان نه د وتو ډاډا اعلان وکړي.
کرونا وایرس د چاینا یا د چین ووهان صوبې نه شروع شو په ټوله نړۍ کې خور شوی دی. امریکا هم د هغې نه متاثر شوي هیوادونو کې یو ده. عرب هیوادونه چې دي هغې کې سعودي عرب اول مقام وازمه د ورځ لپاره تړلې وه. دغه شان نورو هیوادونو هم خپل تګ راتګ چې دی محدود کړی. نن قطر وایي چې هلته په تګ باندې بندیز لګول شوی دی. قطر د بندیز په هکله نور تفصیلات اخلو د ډبلیو ډیو په اسلام آباد کې د خبریال پیرولا چانا.
پاکستان کې د کرونا وایرس د اغیزمنه اوم تند را معلومېدو سره سم د وزیر اعظم عمران خان د صحت سلاکار دغه وایرس په لویه کچه د خورېدو امکان نه ردوي. بلخوا دغه وایرس د خورون د یری خلیجی هیواد قطر د پاکستان په شمول 14 هیوادونو په وګړو باندې قطر ته پراتګ بندیز لګولې دي او معاشي چارو څېړونکي وایي چې د سعودي عرب لخوا د تیلو په بیو کې د کمی او د کرونا وایرس له کبله خلیجی هیوادونو کې په لویه شمېره کې د پاکستانیانو د بیروزګاره کېدلو یره ده. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې ډاکټر ظفر مرزا ویلي چې د پاکستان قوم ته په څه قسم خوشفهمۍ کې نه دی اوسېدل پکار.
یہ بالکل آؤٹ بریک ہو سکتا ہے، کسی وہمے میں نہیں رہنا چاہیے. وی شوڈ پلان فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ.
او دا چې کرونا وایرس په هیواد کې د خورېدو امکان لا اوس هم موجود دی. او د ډاکټر ظفر مرزا په خبره په دې اړه مونږ ته د خوتمو سره د بدو حالاتو لپاره هم چمتو سیدل پکار دی. ډاکټر ظفر مرزا زیاته کړی چې په دې اړه مرکزی حکومت د ټولو صوبایي حکومتونو په سلا سره یو بیړنی تګلاره هم جوړه کړې ده. نړیوالو ادارو تر مخه کو چرې پاکستان کې کرونا وایرس په لویه کچه یا د وبا په شکل کې خورېږي نو په بیړني ډول پاکستان ته به داسې حالاتو کې 15 ارب ډالر پکار وي. بلخوا خلیجی هیواد قطر د کرونا وایرس د خورون د یری د پاکستان په شمول 14 هیوادونو په وګړو باندې قطر ته پراتګ په عارضي توګه بندیز لګولې دی. د قطر د صحت وزارت لخوا جاری کړی شوی اعلامیه تر مخه دغه هیوادونو کې د پاکستان نه علاوه چین، جاپان، ایران، عراق، لبنان، نیپال، سریلانکا، شام او تایلند هم شامل دي. د قطر حکومت په خپل خوره د کرونا وایرس ته د لسو تنانو د اغیزمنه کېدلو پخلی کوي. هم د کرونا وایرس پترس کې د سعودي عرب لخوا د تیلو په بیو کې د کمیل کبل د پاکستان د ونډو بازار د 2200 پوینټونو ته ښکته راغلی دی چې له کبله بازار تر یو ساعته پورې بند هم پاتې شوی دی. د سعودي عرب لخوا تیلو بیو کې د کمی او د قطر لخوا پاکستانی وګړو هیواد ته راتګ باندې د بندیز په هکله د معاشي چارو څېړونکي دا د پاکستان لپاره د فکرمندۍ وړ بلي. او د معاشي چارو یو څېړنکار ډاکټر حفیظ پاشا په دې اړه څه داسې وایي.
کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عربیہ یو اے ای وغیرہ جیسے ملک میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ کچھ حد تک واپس بھیج دیے جائیں, تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ریمیٹنسز میں کمی آ سکتی ہے.
اگر وائی کو دتیل و بئی نور کمیگی نو امارات اور سعودی عربستان غنتی حکومتون با دنور و حوادون و وگلی چی پکی پاکستانیان هم شامل دی بی روزگار کول و باندی مجبور وی چی لکبل دغا پاکستانی وگلو لخوخ پل حواد تا دروپو لگلو پا شرکی کمی رات لیشی دا پا دا سی حال چی دلوان دینا پا تیرو پینزو کالو که سعودی عربستان تا درو لکو پوری پاکستانیان خپل وطن تا واپس را لیگلی دی.
چائنا کې کرونا وایرس راتک پخپل یو غټه انساني مسله ده. چاینیز حکومت یا نور حکومتونو کوشش کوي چې په دې باندې قابو ومومي, خو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د چاینا په دنیا کې نور هیوادونو ته ارزان مالونه لیږونکي تر ټولو غټ هیواد دی. په دغه هیوادونو کې د چاینا نه چې کوم اغستونکي هیوادونه دي یا سامان راوړونکي هیوادونه دي, پاکستان هم یو دی. پاکستان په غټو خارونو وړو خارونو کې د چین راتلونکي سامانونه چې دي په ارزانه بیه میلاویږي او خرڅیږي. په دغه بازارونو کې د پېښور کارخانو مارکیټ په خیبر پختونخوا کې تر ټولو مشهور مارکیټ دی او اکثره ورته نه یوازې ځایي خلک سودا نه راځي بلکې د صوبی سوداګر هم راځي چې ځان سوداګانې واخلي. په دغه مارکیټ کې ساسرات شوي دي. عبدالرزاق وته ورغلی دی او حال راکوي.
اختر اعظم د پېښور کارخانو مارکیټ کې د صندوقونو او بیګونو کاروبار کوي. دی وای د کرونا وایرس لوجی وز د چین نه مالونه راوړل بند شوی دی او دی سره فکر دی چې شتمال ختم شي نو خپل روزګار بسنګا جاری ساتي.
مخکې با خر ډیر زیات مالونه راتله او اوس چې کومه کنا چې دا بیماری را غښوي را فائدہ شوی دا نو یو کانټینر مالم چین نه نه راغلی او ناراضی نو دی وجه باندې به مالو شارټیج راځي, مالونه روز به روز کمیږي. بس هر سړی سره خپل کاروبار خپل غاغه چې مخکې نه مال نه راځي بس کاروبار خراب شو زیرو شو. لکه که آر کراکری را که کمبل دا که الکترانکس دی که بکس کار دی که نور څه داسې مالونه دی ټول دا د چاینا نه راځي.
د ځایي سوداګرو په وینا د پېښور کارخانو مارکیټ کې تر 80% پورې د دې مارکیټ ته نه یوازې د خیبر پختونخوا بلکې د ملک نورو برخو بشمول د هم خلک سودا اغستو ته راځي. لوجی پاکستان د یاد هیواد سره تجارتی لاری بندی کړی دی چې لوجی د تاجرانو په وینا د دې کاروبار اغیزمن شوی دی. د پېښور عبدالواحد کارخانو مارکیټ کې د کمبلو کاروبار کوي. هغه وایي د کرونا وایرس له کبله د کمبلو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی او ګاګ په ګرانه بیا سودا اغیستو ته غاړه نږدي نو ځکه د دې کاروبار د نقصان سره مخ دی.
مخ کې خو چې کوم کمبل واغه زیاد نه زیات په 2700-2800 کې پریوتا اوس چې کوم دی نو د کرونا وایرس په وجه سره تقریبا دا دوه میاشتې هغوی سره چې کوم کپنو والم چوټیا نه وي چې کوم سټاک وسره پروت نو هغه کم از کم 900-800 روپۍ یو کمبل بیا وخی جوړه. اوس چې دا درې څلور میاشتې دا اوس نور هم تیریږي د هغې نه پس په مال راځي نو ته حساب کوه چې هغوی به هغه ریټ لګوي ده ته که نه به لګوي. چې کوم ګاک نن سبا راځي هغه زوړ ریټونه غواړي چېرې زړو ریټونه باندې راکا او خبر خو نه دي چېرې دا کاروباري سړی د دوه میاشتو کې څوک مال واغستو مال وانغستو نو دې په وجه باندې دا چې کوم مخکینه ګاکي هغه لازمی خپکی.
تاجران دا هم وای چې د چین سره د تجارت لارې بندې دوله کبله د دې کنټینرې نه دی را رسیدلی ځکه دې نشي کولی چې کپنو ته خالی کنټینرې په ټاکلې شوې موده کې واپس کړي. د کوم له وجې چې په سوداګرو د کپنو لخوا جرمانی لګي او مال ورته یو په دوا په ګرانه بیا پریوزي. د پېښور نوید احمد د سایکلو کاروبار کوي. دی وایي د کرونا وایرس له وجې تیرو دوو میاشتو دوران د یو سایکل په قیمت کې د 2000 روپو پورې زیات فالې راغلی دی. نوید احمد مخکې ویل د زیاتې خرچې او کمې ګټې له وجې ډیلرانو لا هفتوار پیسې هم نشي پوره کولی.
ورځ د دې ډیټینشن یو نیم زر ډالر وی زر ډالر مختلف کمپنیانې دي نو ته حساب وکړه د دې داسې چې 500 ډالر هم د دې ورځ ډیټینشن جی 15000 ډالر تا باندې آلریډي 40 دن کې ډیټینشن راځي. 800000 روپۍ کنټینر سپرے خي چې بده مال باندې بس سپرے کیږي نو هغه چې ته تاسو په خرچه ور واچو یو شی چې دلته په مونږ په 6000 خرڅ کړي هغه اوس پریوزي په 8000 روپۍ. مخکې به هفته اتوار زمونږ 3-4 لک روپۍ سیل کېدو دا دوه ورځې اوس چکم دے ہفتے اتوار ٹول 1,00,000 روپے سیل ہم نے کی گی او ال دگی چا چ معلومہ مون ترا کڑی چا نہ مون معلومہ گو اگی چکم دے خپل اوگریان غواڑی دای پ مون دا ہفتے 5,00,000 اوگری وی ٹول 2,00,000 روپے اگی تو اوگری نہ ملا وی گی
د پاکستان حکومت وای ہر کال د چین سرا د 15.6 ارب ڈالر او دو اڑخیزا تجارت کی گی پاکستانی چارواکی د کرونا وائرس لوجی په هیواد کې د مالی زیان پخلې نه کوي خوای چې د سره د چین نه په درآمداتو کې کمی راغلی دی عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور
او د افغانستان پاکستان پوله په ځانګړ ډول دوه غټې پوله چې دی د تورخم پوله او د چمن پوله چې د په دې باندې حالات دي په ځانګړي ډول زو د بلوچستان د لری پروت خار چمن چې کوم پوله د افغانستان سره په دې باندې یوه اونۍ نه زیات وخت خوشو شي د تلل شوی ده هلته خلک وایي څه فکر څه کوي دا خبرې او دا معلومات را کوي هم د چمن د پوله نه د ډیوري ډو خبريال نعمت الله سرحدي
د پاکستان افغانستان تر مابین ز د چمن او سپین بولدک کوم سره دی پولیس واغه وورز بند پاتول خو حکومت پاکستان دا خبره کوي ز دغه سره دی پول دی د کورونا وایرس د خبرېدو لویر دی دغه بند ساتي نور وخت ورکی د دې وسه دوه مر بیا نور وخت ورکی سایس نس د کورونا کوم وایرس دی څنګه نه د پاکستان څخه افغانستان ته واوري یا د افغانستان لوري او پاکستان ته را منتقل سي دغه نن ورځ به د حکومت پاکستان د پریکړه په مطابق نن خلاصېدل خو دغه دغه پول د خلاصېدو په تمه د دې ویني په سلګون خلک پاکستان نانی د کښنان دي د لیر لیر زایو سره روان دي دغه د چمن پر سر دی پول باندې ولاړ دي به نن اوشتل اوس ما سره دغه وخت موجود دي د سر نور خبرې کو
نو حمید الله د میدان وردګو د ولایت سیدونکو راغلم د کوټه څخه دا یو ته کې د چمن دروازه بند شوې ده دلته بس پسلګونو خلک را جمع شوې دي د کراچۍ څخه مریضان راغلي دي په دلته مریضان د زړه اپریشن یې کړی دي د رګو اپریشن یې کړی دي دلته پراته دي څوک غاج نه اوروي بس دا یو ته کې د نن د دروازې خلاصېدان ورځ و ټول راغلي دي پسلګونو خلک دلته پراته دي به خرڅ دي به خرڅ نه لري د چبیرته ولا شي هوټل ته یو غته خرڅ نه لري خرڅ ورسره خلاص دی دلته بس مرو ته پراته دي مو غاج دواروي چې موږ د دواړو خو نه دا هغه چې دروازه خلاصه کی
رز محمد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ ما د کراچۍ څخه راغلی ما دا ورځ کې چې دلته بند پاتې یو خرچه را سره ختم شوی دی او مریضان پراته دي ډیر ساسره پراته دي پسلګونه خلک پراته دي نو موږ د دواړو خواو څخه دا خواهش ده چې ولس مشر محمد اشرف غنی څخه او ولس مشر عمران خان څخه دا خواهش ده چې بارډر دي نور علاقې
دغه دلته دغه کم خلک دلته بند پاتو دي دا خبرې کولای شي بالکل دغه بارډر دي خلاص کړل شي دغه بارډر د بنډو څخه نه یوازې نیټو سپلای افغان ترانزیت شټ مطلب د ایکسپورت امپورټس کم مالونه دغه بارډر څخه تګ را تک بیا غټول دغه وخت بند پاتې دي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن بارډر
بلوچستان صوبا د پاکستان چکم د ایران او افغانستان سره په پوله باندې صوبا د پدې کې د هغه د چارواکو تر مخه د فکر کې چې د ایران نه یا د افغانستان نه یا د پاکستان نه ایران ته او افغانستان ته د کرونا وایرس د تګ راتګ چې د امکانات زیات دي لہذا د هلته زیات چټک کامونه پورته کړی دي د ډیوري ډیو په کوټه کې خبريال شیرانی صاحب د بلوچستان صوبې د صحت د ویان د صحت د حکومت ویان چې کوم دی لیاقت شهوانی دغه سره مرکه کړی دا حفیظ الله شیرانی دغه مرکه چې لیاقت شهوانی سره کړی دا راځي چې بشری کوي ګورو
نن پورې تقریبا چې دی سلونیم زره زیات کسان چې دی د ایران سره بارډر کراس کړی دی پاکستان کې راغلی دی په دې کې هغه خلک چې دی د ایران کم افیکټډ ایریاز دا ځای سره ټریول کړی دی راغلی دی اغه خلک موږ په کوارنټین سنټر کې شې دي لس فو د پارا او دا غو تعداد چې دي تر سلونیم زره کسان نو هغه د پارا سلور الټا فیسلټی موږ اسټابلیش کړې دي پر بارډر باندې او دوی د پارا کم د ډوډۍ تنظیم دي کم د میډیسن تنظیم دي د ریایش هر تنظیم موږ ورته کړې دي او دوی د کور د سکرینینګ هم سوي دي او تنزلس دي کې سونه چې موږ ته دا شک او سسپیکټ جو په دې کې کورونا وایرس ډیټیکټ کېدلی شي نو هغوی موږ لیبارټری ته واستوي د باټری کې دا ګرد کیسز کلیر سو نو نن پورې الحمدلله په بلوچستان کې د کورونا یو کیس هم پر مخ نه دی راغلی.
سر ایران سره چې بارډر نه هر څومره خلاص او څومره بند دی او چیش خلاص چیش بند دی او د افغانستان سره د
بارډر کم پاکستانیان په ایران کې موجود دي دا غو د فار خلاص دي چې برتر روان دي دا خلک د دې خوا سوخ کلی نسی د دې خوا بند دی ٹریڈرس کاروباریان دفارا چی ٹمپریریلی وڑ مورس چی یو سو گھنٹوں دفارا بارڈر خلاص بیا بارڈر بند دی پاک افغان بارڈر ام چی فل وقت بند دی اغم عارضی طور بند دی مزید پاکستان گورنمنٹ اخبل اطمینان تک گوری کہ افغانستان کی کرونا والا ڈیر گھٹا خطرہ نو موجود ہے وہ دا بارڈر بھی ان شاء اللہ خلاص ہے.
سر ڈیر خلق دا شکایت کہ وچ کم خلق دا ایران را روان دی اوس په پټه کې په نورو ځایونو کې هغه ته دوی اسلیشن وار جوړوي یا کوارنټاین د پاره غ جوړوي او کدا خلق د دلته راسي نو د دې به څیر نه ده چې دا وایرس په دلته
فلال چې دی په کوټه کې صرف فاطمه جناح هسپتال دی شیخ زید هسپتال دی په دې کې اوورال خدا نه خواسته کوټه خلکو د پاره کدی مسله چیرې را پیښ شو هغه د پاره احتیاطي تور مردا غړ ارنجمنټس کړی دي چې کم خلک پر بارډر دی هغه الله ته کرنټین کیږي اول ته یو سنټر بیا موږ دوی اسټابلیش کړه بیا درې و سلور سوې پر بارډر نو زموږ دا کوشش دی چې دا خلک چې الله ته بارډر کرنټین سنټر چې لس لس شپې مدت الله ته دی پر کی نو کوټه چې دی تر اوسه کم چې احتیاطي موږ دا ارنجمنټس کړی دي لیکن دا پروپوزل فلال فائنل نه دی.
تو څومره بسترو هسپتال په بارډر باندې تفتان کې جوړ کړی سر
تفتار کې خو ګم چې موږ ایگزیسټینګ هاسپټلز دی یو هغه دی په دې کې 100 ټنټیج موږ ایسولیشن وارډ اسټابلیش کړی دي او د ریایش د پاره چې دی دا وخت دی سلور زر کسان د پاره د ریایش بندوبست دی موجود دی په کوارنټین سنټر کې مین فیسلټی پاکستان هاوس دی چې پاک کې 2000 کسان هغه حکومت مکمل ادا اطمینان نه دی راکړی چې تاسو کرونا بالکل خطر ختم سنو تراغه مش خلق د دې خو نه پېښ
ډیر مننه وایسته باندې کتل.
پاکستان کې د خلکو د بيدرکه کولو د استخباراتي ادارو یا د انتظامی ادارو د خلکو په زور زبردستی په قیدخانو کې ساتل او بیا د هغو په حق له ولسته حکومت ته معلومات نور کول داسې رپورټونه ډیر زیات راځي. کله ناکله داسې په مطبوعاتو کې راشي چې د دغه ادارو په ضد باندې ځینې بشرپالانو وکیلانو مقدمه هم کړې دي. نن هم داسې یو مقدمه چې د پاکستان سپریم کورټ کې اوردل شوې ده د هیواد د دفاع د وزارت نه غوښتنه کړې ده ستر عدالت چې هغه خلک چې حکومت پورته کوي په مقدمو کې ساتي په جیلونو کې ساتي عدالتونو ته ولې نه وړاندې کیږي او داسې نورې پوښتنې. د ډیوري ډو په اسلام آباد کې خبرن ارشد حسین پیو رپورټ راکړي.
د پاکستان سترې محکمې د پېښور هایکورټ لخوا د خوشي کړې شو پوځي عدالتونو څخه د سزا موندونکو مبینه ترهګرو نمونه د هغوی د جرمونو تفصیل او ثبوتونه غوښتلي. د سپریم کورټ د جج جسټس مشیر عالم په مشرۍ د ګل پرواز د پوځي عدالتونو څخه د سزا موندونکو د یو او یا مبینه ترهګرو د خوشي کولو په اړه د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د دفاع د وزارت د اپیلونو اورېدنه وشوه. ښکاره دی چې د دفاع وزارت د پېښور هایکورټ د فیصلې پر ضد ستره محکمه کې د اویاو خزيات اپیلونه دایر کړي. د یادونه وړ چې د پېښور هایکورټ کال 2013 د نومبر په میاشت کې په خپل یو فیصله کې د پوځي عدالتونو لاړه د ترهګرۍ د تورونو لاندې د پوځي عدالتونو سزاګانې غلطي او غیر قانوني ګرځولې وي. په نننې اوریدنه کې ایډیشنل اټارنی جنرال عدالت ته ویل چې پوځي عدالتونه د یو ټاکل شوی معیار او طریقې کار لاندې مجرم ګرځول شوی تن ته د پریکړې پر ضد د اپیل حق ورکوي او دا چې د پوځي عدالتونو فیصلې د فوجداري د قانون قانون سره سمون لري. کله چې د درې کسیزه بنچ مشر جسټیس مشیر عالم د سزا شوو تنانو د جرمونو په حق لوپوختل، نو اډیشنل اټارنی جنرل وینا وه چې دغه ټولو کسانو ته په بیلابیلو مقدمو کې سزاګانې ورکړې شوې دي، او په دې خبرې افسوس ښکاره کړو چې د پېښور هایکورټ د دغه ترهګرو د خوشي کولو په مقدمه کې ځمکني حالات او آئین د پامه غورځولې. په دې موقع جسټیس منیب اختر وویل چې تش اف آی آر او د مجرم لخوا د جرم منل ثبوت نشي کېدی، او د قانوني شهادت لاندې د پوځي افسر مخې ته د جرم اعتراف کول هیڅ حیثیت نه لري، او دا چې د ملزم اعترافي بیان یوازې د مجسټریټ په وړاندې ریکارډ کېدی شي. په دې باندې اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د حراستي مرکز مجاز افسر په عدالت کې د اعترافي بیان د اغستو سوګند پورته کوي. نو په دې باندې جسټیس منیب اختر وویل چې پېښور هایکورټ په خپله فیصله کې ویلي چې ټول اعترافي بیانونه یو شان دي. اډیشنل اټارنی جنرل بیا وویل چې خصوصي عدالتونه پارلمان د مځکني حالاتو په رڼا کې جوړ کړي وو، او د شفاف ټرایل په اړه د آئین آرټیکل 10 ای په پوځي عدالتونو نشي لاګو کېدی. سپریم کورټ د پوځي عدالتونو څخه د سزا شوو مبینت رهګرو نمونه، د هغوی د جرمونو تفصیلات او ثبوتونه وغوښتل، او د مقدمې اورېدنې تر سبا وځنډوله. وتلې قانون پوه لطیف افریدی وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وایي د سپریم کورټ ججان صحیح وایي که د یو تن پر ضد شهادت نه وي، نو هغه په تش اف آی آر او اقبال جرم باندې نشي سزا کېدی.
بل سوال دا پیدا کېږي چې بنیادی حق او فوجان چې چاله سزا ورکوي، نو د بنیادی حقوق دا هغه چا ماتل شي چې هغه فوجان وي، چې فوج کې وي او ملټری کورټ ولا سزا ورکړي، نو بیا ټیک دا آرټیکل 10 ای پنه لاګو کی. لیکن د سویلین حقوق خو نه سسپینډ کیږي نه ماتل کیږي، او په کار دا چې دا هغه ټرایل چې دی هغه ډېر په جایز طریقه په ټیک طریقه وشي، شهادت وي پکې، گواهان وي پکې، وکیل وي پکې. نو دا خو ما ځنی کیسونه کړي دي، په دې کیسونو کو خو نه وکیل وي، او وکیل به ته د خپل کپتان یا میجر ودرئ،
په عدالت کې موجود د پوځي عدالتونو لخوا د مجرم ګرځول شوی تن جمشید علی وکیل لایق سواتی وای زما موکل ته چې کوم وکیل ورکړې شو هغه ډمی وکیل وو. جمشید علی کال 2012 کې د اسلام آباد څخه نیول شوی وو، او بیا 15 کال وروسته هغه د اعترافي بیان لپاره عدالت ته پیش کړی شو. د ترهګرې د تورونو لاندې د مجرم ګرځول شوی جمشید علی وکیل وای باید عدالت دا جاج واخلي چې په دې ملک کې آئین بالا دستې او کو آرمی ایکٹ.
پرون په 8 مارچ د نړۍ په یو شمېر خارونو هیوادونو کې خزو د خپل حقونو لپاره لاریونونه کول. په روس کې، منځنی ختیځ کې، افریقا کې، لاتینی امریکا کې، او په خپل په امریکا کې. دلته پرون د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې یو ډوپانټ سرکل نومې یو ځای دی، په دې کې د پاکستان سره تعلق لرونکي یو شمېر ښځې راغونډې شوې وې چې هغو په پاکستان کې او په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره لاریون کوو. دې لاریون کې د پاکستان د پښتني بشرپالې ګلالۍ اسماعیل هم وینا وکړه. ګلالۍ اسماعیل په خپله وینا کې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړو، او ښځو ته یې وویل تر څو پورې تاسو په خپله خپل حقونه نه غواړئ څوک نه درکوي.
Today we are standing here to show solidarity with the younger generation of women. We are the generation who worked for women rights in past two decades, and now Women March is a moment of new younger women generation, and here today we want to tell our young women and girls that we will stand by you. Public spaces belong to you. It is your right to come out, reclaim political spaces, reclaim public spaces, speak out for your rights. And we will always stand by you because public spaces belongs to you and your bodies are not political battleground. And we will not let any country, any religious political party, any segment of the society to use our bodies as their political battleground. Thank you.
Gulalay Ismail uel che خزو ته پکار دا چې د خپل حقوقونو لپاره راپورته شي او د حقوقونو د تاسو په اسانه نور کوي. هغه دا هم ویل پکار دا چې خزي چې دی هغه په ولسی ځایونو کې ځان لزای پیدا کی او د غزینه مختلف کې دي شي کارونه، اسپالونه، سیاسي میدانونه، تعلیمونه وغیرہ وغیرہ وغیرہ. هغه ویل چې تاسو دومره نران شئ چې خپل وجود چې دی دا د خلکو لپاره د سیاسي میدان توکې مې جوړوي چې په دې باندې خلک سیاستو کې، بلکې خپل وجود چې دی د دینه ګټه پورته کوي. پکار د چې کوم مذهب، کوم هیواد، کوم علاقه، کوم سیمه د خزو وجود د سیاسي میدان جنگ په توګه باندې استعمال لکی. پرون چې کله دلته په واشنگټن ډي سي کې دا مظاهره کېده، نو هم هغه وخت په اسلام آباد کې د خزو لاریون کېده او د خزو لاریون چې دی د دې لپاره د پاکستان کې د کینپاله خزو چې دی هغه شعارونه پورته کول. خو په پاکستان کې داسې ګوندونه هم وو چې هغه دغه کینپالو شعارونو په ضد باندې هم د حیا مارچ یا داسې د نورو مارچونو په نوم باندې د مظاهرو تابع کړی وو. هغه فکر کوو چې د پاکستان د ګنډپالې زنانه چې دي هغه د ښځې وجود چې دی هغه د ښځې د وجود د حقونو سرغړونه کوي. دا تورې پورې کوو دغه مظاهرو په وخت باندې د کینپالو مظاهرچانو د رپورټونو تر مخه په مظاهره باندې د زاړهپالو سوچ درونکو لخوانه حمله وشو او کاڼي ورول شو. نن په اسلام آباد کې په دې کې مقدمه هم جوړه شوې ده، خو د مقدمې تفصیل څه دی دا به راته راکړي رابعه پیر.
د اسلام آباد پولیسو په اتم مارچ کې دونکو د شوزو د مارچ په ضد نارې وهونکو او پولیسو ته د کې ورکوونکو په ضد مقدمه ترش کړي، خو په دغه اف آی آر کې په مارچ کې ګډون کوونکو شزي په کاڼو وهلو څه خبره نه ده سوي چې د مارچ منتظمین یې نیمګړی او د ملایانو ملاتړ کوونکي ګرځوي. د اسلام آباد پولیسو لاړخه د کوهسار پولیسو چوکۍ کې په اتم مارچ کې دونکو د پیښو په محل رامنځته کې دونکو حالاتو په اړه د نامعلومو تنانو په ضد اف آی آر ترڅ سوی دی. په دغه اف آی آر کې ویل سوي چې مذهبي ګوندونو د دیش څخه 15 نامعلومه تنانو له اړخه سړک تړل سوی او پولیسو ته د کیور کول سوی وي. په اف آی آر کې د مولانا فضل الرحمن د ډلی جمعیت علماء اسلام څخه مشرانو په اړه ویل سوي چې د شوزو د مارش په ضد یا د اجازه بغیر د 300 څخه تر 400 پورې تنان راغونډ کړیو او د شوزو نړیوالې ورځ منځونو په ضد مذهبي ټلو کارکونکو نارې وهلې وي. خو په دغه اف آی آر کې چرته هم دا نه دی ویل سوي چې پر شوزو کاڼي غورځول سوي وي یا دوی زورول سوي وي. د دغه اف آی آر په اړه د شوزو د مارچ یو منتظمه عصمت شاه جهان چې خپل هم د دغه جګړې په محل ټپي سوي و د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وویل دوی زیاته کړه چې د مطبوعاتو په ذریعه د شوزو د حقونو په ضد یو خاص بیانیه جوړیږي او دوی به په راتلونکي کې څه لار ټاکي چې په دې اړه عدالتي یا قانوني لار خپل کړی سي. د اتوار یا یکشنبه په ورځ د شوزو نړیواله ورځ منځولو په محل د پایتخت اسلام آباد پرس کلب مخې ته یو اړخته د شوزو مارچ کېدو او بل پلو ته مذهبي ګوندونو له اړخه د حیا مارچ په نوم لاریون راوستل سوی و چې پکې په لوی شمېر د اسلام آباد سور جماعت شوزو او نارینهو زده کوونکو هم ګډون درلودو او د شوزو مارچ په ضد خپل ویناګانو کې دغه مارچ غیر اسلامي او بې حیايي ګرځوله. د دوی له اړخه هغه وخت د کاڼو او کوتکو په ذریعه پردبوسو کله چې د شوزو مارچ د پارلیمان اړخته روان و. د مارچ منتظمینو تر مخه د دغه برید له سببه یو شمېر ښځې ټپیان سوي هم وې. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر حمزه شفقت د پیښې وروسته ټولنیزې رسنیو باندې خپل عکس العمل کې ویلی وو چې د قانون په ضد عملیات کوونکو په ضد به اف آی آر درج کوي. دوی درج کړی سوی د اف آی آر هم په ټولنیزو رسنیو شریک کړی وو، خو د ښځو د مارچ منتظمین دغه اف آی آر نیمګړی ګرځوي او وایي خو د ښځو په مارچ کې برخه اخیستونکو د زورولو په اړه د فعل لګول سوي او نه د مارچ د حفاظت لپاره څه کوټلي ګامونه پورته کړل سوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د پولیو رنز اوس موجود دی د دنیا د دوه نور هیوادونو په شان، یو پکې نایجیریا ده، بل افغانستان دی. نور نړۍ نه پولیو رنز ختم شوی دی. پاکستان کوشش کوي چې دا رنز ختم شي، خو په تیر یو کال کې په دې ناروغانو کې یو ځل بیا ډېر اضافه لیدل شوی ده. د پولیو د ویکسین پاکله یا د قطرو ورکولو پاکله باندې د ډیوري جو خبرل شنشاه یو رپورټ تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا په شپاړه ضلعو کې نن د کولو ځینه 15 ورځنی خصوصي پولیو مهم پیل شوی دی. دغه پولیو مهم کې 3.4 میلیونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پرله پسې پیښو راتلو وروسته په مخصوص ضلعو کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره دغه کمپاین چلولی شي. یاد دې وي چې سږ کال 2000 کې د ملک نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې د پولیو وایرس ټایپ 1 او ټایپ 2 پیښې رامنځته شوي دي. د پولیو وایرس څخه متاثره ضلعو کې د صوبې سرخار، پیښور هم شامل دی. پیښور کې د 1300 دی راسي د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راځي او د پولیو وایرس مرکز هم بلل شي. د ترڅنګ چارواکو ته د پولیو کیسونو او انکاریانو ستونزې هم ورپېښې دي. فاروق خان د پیښور سوګنو اوسیدونکي دی. هغه په بیا بیا پولیو کمپاینونو او د بیلابیلو دروغو پروپاګاندو له وجې خپلې 3 کلنې ماشومې ته 13 پولیو کمپاینونو راسي انکاري وو، خو نن یې په اول ځل ماشومې ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
ډېر خلک دا خبره کوي چې یار دا ښه شی نه دی، څوک وایي دا د غیر مسلم خلکو کار دی، څوک سوي څوک سوي باہر ملکون دا راضی کنا دا خلقی سپورٹ دغه کوي ماشومان دغه دپار او مونږ خدا وایو جی چې بس نیک کار وی نوخه خبره ده چې نیک کار وشي ماشوم دپار سہولت وی او ماشوم تخه سہولت ورکړي حکومت ورکړي نوخه خبره ده جی خو چې دې کې زوم فائدہ وی نقصان نی. مونږ غریبانان خلق ډیر ان پڑھ جاهل خلق وی کمزور خلق نه پویږي په یو شی باندې.
د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پیښور کې 8 لکه د 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو څاڅکو هدف دي، خو تیر شوي پولیو مهم په دوران 150,000 نسیوا انکاري خلک رپورټ شوي دي. د پیښور په یو شمېر یونین کونسلو کې خلک په بیا بیا پولیو کمپاینونو ګوتې وچتوي یا د منفي خبرو له امله د پولیو څاڅکو څخه انکار کوي. د پولیو چارواکي نوید خان وایي داسې خلک د پولیو وارث ختمولو په لار کې ستونزې زیاتوي.
زینی ماشومان پکې والدین پکې دا خبر هم ډیماند کوي چې یاره تاسو پهلم په دې ویکسین باندې پوي کوي په دې کې دی د نس نو لکه مختلف قسمه خبرې دوی کوي. زینی ما پیرنټس داسې چې هغه وایي چې یاره موږ د پاره تاسو نور یو کارم نه کوي صرف پولیو پولیو اور زینی کسان داسې چې هغه وایي بغیر د پولیو کمپینز نه تاسو بل کار نشته دی، مطلب تاسو ته خلک پیسې درکې نو صرف د خپل پیسو د پاره موږ دلته کې راځي، یعنی زمونږ د ماشومان دې کې څه فائدې نشته دی.
سرګند دی چې پاکستان په ټوله نړۍ کې له هغه 3 هیوادونو دی چرته چې پولیو وایرس لا هم موجود ګیلري. که یو خوا ټول هیواد په شمول خیبر پختونخوا کې انکاریان سیوا شوي دي، نو بل اړخ ته کال 2019 راسي پولیو وایرس بې قابو شوی هم دی او سږ کال 2020 کې تر دې دمه د پولیو 15 پیښې رامنځته شوي دي چې 12 پکې د خیبر پختونخوا نه دي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون دا خبرونه د ځکه پاتې رسی تاسو څنګه خبرونه په ویب سټ www.voadivanews.com هم کتې شي او څنګه فیسبوک دی voadiva، ټوئیټر هم voadiva درک لري او د شان څنګه یوټیوب انسټاګرام باندې هم تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ. څو لږو کې به زمونږ همکار سدلی ټکر صاحب د نیمو شپو سندرې کونکلی سره ستاسو په وړاندې راځي. هغه خبرونه قتل او ردل مهیروی زمونږ د ننۍ خبری خبرونه تکنیکی همکارانو د ټلویزیون انجینیر وا تیان د ریډیو انجینیر وو سدرک او د دې پرونه پروډوسر وا سنیسن وز نظر رحمان بنره غواړم عزت او خیال ساته.
Thank you.